کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت دی. دغه خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده چې زه سالی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس وایي روان 2011 میلادي کال د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی دی. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د کابل په 12مه ناحیه کې ځنوژونکې حمله وسوه. د پاکستان او عربي هیوادونو په باب هم رپورټ لرو، خو اوس خبرونه چې جانقه الکوزی اوروي.
یو ځان وژونکي نن د کابل په ختیځ کې د ملي پوځ په یو بس حمله وکړه. د افغانستان لوی څارنوال د ولسي جرګې استیضا ته حاضر نه شو. د کاپیسا ولایت په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژل شوي او یو پاکستانی ځوان هلک په ځان وژنې حملې کې د برخې اخیستنې له امله بخښنه غوښتي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. یو ځان وژونکي نن په کابل کې د ملي پوځ په یو بس حمله وکړه او له امله یې د ملکیانو په ګډون لس تنه ټپیان شوي چې د دوو حالت یې نازک ښودل شوی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي پیښه تایید کړې او فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي حمله د کابل په ختیځ کې په هغه بس شوې چې د ملي پوځ افسران یې انتقالول. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو نن د ولسي جرګې په غونډه کې چې د ده د استیضا لپاره جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. که څه هم چې د لوی څارنوالۍ چارواکو پخوا ویلي وو لوی څارنوال به په هیڅ صورت د استیضا لپاره ولسي جرګې ته لاړ نه شي، خو ښاغلي الکو په یو لیک کې ویلي د ځینو مصروفیتونو له امله یې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې ګډون ونه شو کړای. د ښاغلي الکو استول شوی لیک د ولسي جرګې د منشي عبدالقادر قلاتوال لخوا ولوستل شو او په یو برخه کې داسې ویل شوي:
جناب لوی څارنوال صاحب، لیکلي دي چې د اوس دپاره، یعنی د نن دپاره، زه کوم چمتووالی او آمادګي نه لرم. ما نن وبښئ او زه کېدای شي چې په راتلونکي کې د پوره چمتووالي سره د ولسي جرګې تالار ته راشم او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایم.
ولسي جرګې وروسته له هغې د رایو په اکثریت د لوی څارنوال د استیضا پرېکړه وکړه چې ښاغلي الکو د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي مارک سیډویل ماموریت نن پای ته ورسید. د سیډویل پر ځای ښاغلی سایمن ګیس چې په ایران کې د برېټانیا د سفیر په څوکۍ کار کړی، په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس نن له سیډویل څخه ګیس ته د ناتو د ملکی استازیتوب د سپارلو په مراسمو کې وویل: ښاغلی سیډویل په افغانستان کې د ناتو د غیر پوځي فعالیتونو په غښتلتیا کې لاسته راوړنې درلودې. یو شمیر کارپوهان بیا انتقاد کوي چې ښاغلی سیډویل د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو کې د پام وړ کار نه دی کړی. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په دوو جلا عملیاتو کې شاوخوا شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ یو چارواکي اسدالله حمیدي ازادي راډیو ته وویل د عملیات تېره ورځ او بېګا شپه د کاپیسا په نجراب او السای ولسوالیو کې شوي. د حمیدي په وینا په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي د خپلو دریو تنو ملګرو مړینه تاییدوي، خو وایي بهرنیو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو پاکستانی ځوان هلک په ځان وژن کې برید کې د برخې اخیستنې له امله بخښنه غوښتې. د اپریل په درېمه په دیر غازی خان کې په یو زیارت کې د ځان وژن کې حملې له وجې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي ول. د ځوان هلک وروسته له هغې ونیول شو چې د ځان وژنې واسکټ یې ونه چاودېد. ځوان پاکستانی د روغتون له بستر څخه په یوې ټلویزیوني مرکې کې له هغو کورنیو څخه بخښنه وغوښته چې خپل خپلوان یې په دې پیښه کې وژل شوي دي. دغه هلک ویل د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو په یو کمپ کې روزل شوی او په دغه ځای کې شاوخوا درې نیم سوه نور هلکان هم د ځان وژونکو بریدونو لپاره روزل کیږي. ځوان هلک چې د پولیسو د اټکل له مخې د څوارلسو کالو په عمر دی وایي له څلورو نورو هلکانو سره یو ځای د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې ورته دوه میاشتې تر وروستي روزنه ورکړل شوې ده. پولیسو مخکې د دغه هلک نوم فدا حسین اعلان کړی و، خو ده په مرکې کې وویل چې نوم یې عمر دی. د عراق د شیعګانو بنسټپالی مشر مقتدا الصدر وایي که چیرې امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالویش سره سم له عراق څخه ونه وځي د ده ملاتړي به یې پر ضد بیرته مقاومت پیل کړي. الصدر نن په یو بیان کې وویل که چیرې امریکایان له عراق څخه ونه وځي دوی به پوځي مقاومت زیات او د مهدي پوځ فعالیتونه به بیرته پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په روانې اونۍ کې په شمالي ښار موصول کې ویلي و له 2011 کال وروسته چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نېټه ده، یو شمېر امریکایي عسکر به کلونه کلونه په عراق کې پاتې شي. د سوریې په جنوبي ښار درعا کې نن یو ځل بیا د نورو شخړو ته اور تازه شو او خلک د هغو کسانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي چې د جمعې په ورځ د حکومتي عسکرو په ډزو کې وژل شوي. د جمعې په ورځ په دراو شاوخوا سیمو کې هغه مهال لږ تر لږه 22 کسان ووژل شو چې امنیتي ځواکونو په حکومت ضد مظاهرتیانو ډزې وکړې. د درا خارګوټ ہے چې په سوری کې د څو وروستیو اونیو مظاهرو په مرکز بدل شوی. د جنازې له مراسمو وروسته پکې د نوو احتمالي شخړو او مظاهرو له بیرې د ښار لارې او کوڅې له خلکو خالي وې. مصری ځواکونو نن په تحریر میدان کې د سلونو راټولو شوو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د مصر پوځ چې د جمهور رئیس حسنی مبارک له راپرزیدو وروسته د هیواد چارې پر مخ وړي وایي پولیسو له تحریر میدان څخه غیر قانوني او منع شوي مظاهره کوونکي لرې کړي. د جمعې د ورځې په ستر لاریونکو اعتراض کوونکو د پوځ د مشر فیلډ مارشال محمد تنتاوي پر ضد شعارونه ورکول. له مظاهره کوونکو سره د پوځ لږ تر لږه اووه تنه افسران هم یو ځای شوي او په پوځ کې د تصفیې غوښتنه یې کوله. په غزې تړانګه کې د اسرائیلي ځواکونو او فلسطیني مبارزینو ترمنځ نښتو کې په تېرو 24 ساعتونو کې 12 کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځي راډیو ویلي نن سهار له غزې څخه اسرائیلو ته شاوخوا 10 توغندي وورول شول خو مرګ ژوبله نه درلوده. په عین حال کې نن په غزې کې یو فلسطینی د اسرائیلو د یو ټانک په ګولۍ سره ووژل شو. په غزې باندې د اسرائیلو د 2000 کال د ډسمبر د میاشتې حملو راهیسې چې شاوخوا 1400 تنه فلسطینیان او 14 اسرائیل پکې وژل شوي ول د تېرو 24 ساعتونو حملې تر ټولو وژونکي بلل شوي دي. او روسیا وایي د دوی یو مامور او دوه تنه ګورجیان چې ګمان کېږي امنیتي مامورین دي د ګورجستان او بلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا پولې ته نږدې جګړو کې وژل شوي. د روسیې خبري رسنیو د دې هېواد د امنیتي ادارې د استازي په حواله ویلي د روسیې په سرحدي ځواکونو باندې د اکتشافي ماموریت پر مهال د ماشینګړو ډزې شوي. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوي دوه تنه ګورجیان جنایتکاران ول او په هېواد کې د غلا او د خلکو په تښتونو تورن دي. دوی وایي دا پیښه یوه جنایي لانجه وه. ګورجستان او روسیې په 2008 کال کې هغه مهال جګړه وکړه چې د ګورجستان ځواکونه بلتون غوښتونکي سیمې جنوبي اوسیتیا ته داخل شول. روسیې له جګړې وروسته جنوبي اوسیتیا او ابخازیا دواړه د خپلواکو سیمو په نامه په رسمیت پیژندلي ول. او د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او پوره و دقیقې شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس وایي چې روان 2011 میلادي کال د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی دی. د افغانستان لوی سرنول د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورنغی. ولسي جرګې د دې احتزاز لپاره وربللی و.
یعنی د نن لپاره زه کوم چمتووالی او آمادګي نه لرم. ما نن وبخی
په مظاهرو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د پولیسو په لیکو کې د عامه نظم ځانګړی کنډک پرانستل سو. د دې کنډک یو روزل شوی پولیس
زمونږ د لوی خلکونه دغه خواهش دی چې موږ ته لږ پام وکړي. عامو وګړو هم دغه دی چې زموږ حمایت وکړي.
په پاکستان کې یو ځنوژونکی چې ژوندی نیول شوی وایي په شمالي وزیرستان کې روزل شوی. د امریکا په هغه رپورټ کې چې په نړۍ کې د بشري وضعیت په باب خپور شوی ویل سوي په هغو هیوادونو کې چې پکې د ډیموکراسۍ پلوه خلکو لخوا پاڅونونه روان دي له بشري حقونو څخه سرغړونې سوي دي. نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده د وری حمل شلمه چې د اپریل ل 10 سره برابر ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس وایي چې روان 2011 میلادي کال د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی دی. نوموړي دغه خبره د شنبه پروس په کابل کې د ناټو د ملکی استازي مارک سیدویل د کار د مودې د پای ته رسیدو په غونډه کې وکړه. شغل سیدویل هم ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د سولې په مخ کې ستونزمنه لار پرته ده خو بیا هم دې هدف ته د رسیدو لپاره باید ډیر کار وسی. نور حل له کابل د مخفي عزیزي رپورټ کې
په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکو ته د امنیتي چارو د انتقال بهیر د 2011 کال د جولای له میاشتې پیلېږي خو جنرال ډیوډ پیټرایس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دا کال د افغانستان لپاره مهم او برخلیک ټاکونکی بولي. جنرال ډیوډ پیټرایس چې د شنبې په ورځ د ناټو د ملکی استازي مارک سیدویل د مخخي په پروګرام کې خبرې کولې یو ځل بیا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې په خپل مرستو ټینګار وکړ.
2011 کال د افغانستان لپاره باید یو پریکنده کال وي. زه په دې برخه کې د مارک سیدویل له څرګندولو سره د زړه تل موافق یم خو زه غواړم چې یو څه په دې کې زیات کړم. دا چې زه هم په دې فکر یم چې دا کال د افغانستان لپاره مهم دی او هغه د دې لپاره چې هر څه د سفیر سیدویل او د هغه ډیرو قهرمانو افغان ملګرو په مرسته لاسته راغلي دي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی ماموریت په 2003 کال کې رامنځته شو، چې په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی هلې ځلې پر مخ یوسي. د ناتو د ملکی استازي په توګه مارک سیټول په 2003 کال کې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړ، چې له پای ته رسیدو سره یې په ایران کې د برېټانیا پخوانی سفیر سایمون ګاس ټاکل شوی دی. د مخخی په مراسمو کې خغلی سجول په افغانستان کې خپل ماموریت بریالی وباله، خو وی ویل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره اوږدلار په مخ کې ده. نوموړي وویل یوازې وسلوال طالبان په دغې لار کې خنډ نه دي، بلکې ځینې نورې سیمه ییزې او مذهبي ډلې هم مخالفت کوي. خو خغلی سجول وویل چې افغانستان نور د دارنګه مخالفتونو ځای نه دی.
د دې خلکو لپاره خبر ده چې دغه لوی لوب اوس پای ته رسېدلې ده. افغانستان له دې وروسته د مخالفینو ځای نه دی چې خپل عقیدوي او سیمه ییز مخالفتونه څرګند کړي. دا یو آزاد هیواد دی او خلک یې سر لوړی دي. دوی په ښه امنیت او ښه حکومتداري باور لري او په خپلو مذهبي او افغاني ارزښتونو ویاړي، چې موږ هم په دې کې له دوی سره شریک یو.
دا سی ویل کیږي چې خغلی سیډویل په افغانستان او پاکستان کې د برېټانیا د ځنګړي استازي په توګه وټاکل شي. که څه هم نوموړي په افغانستان کې خپل ماموریت بریالی وباله، خو داسې انتقادونه کیږي چې نوموړي هم د افغان دولت او ناتو سازمان ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شوای کړی. په دې برخه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کیږي، چې د ځینو کتونکو په باور د ناتو ملکي ماموریت په مخنیوي کې لازمي هلې ځلې نه دي کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي مارک سیډول چې نن یې دنده پای ته ورسېده، ومنله چې شایي د حکومت د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په کافي اندازه کار نیوي سوی، خو نوموړي ویل چې په دې برخه کې د هم خنډونه نه دي رامنځته کړي. تر دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي پی آر ټي ګانې له حکومتي ادارو سره موازي ادارې بللې وې او ویلي وو چې د حکومتوالۍ د پیاوړتیا مخه یې نیولې ده. له ښاغلي سیډول سره په کابل کې زموږ همکار زبیر ژمند لنډه مرکه کړې ده.
ستاسو په نظر ښاغلی ګس د دې دندې ترسره کولو ته څومره چمتو دی؟
Yes, I think he is. Simon is an old friend of mine. I've known him for
هو سایمن زما په خوانی ملګری دی. له تیرو شلو کلونو راهیسې یو له بل سره پیژندګلوي لرو. هغه د نړۍ په ډیرو برخو کې خدمت کړی دی. هغه په دې وروستۍ کې په ایران کې د برتانیا سفیر و، چې پوهیږو دا رنګه یو ماموریت هر ډیپلوماټ ته له ستونزو ډک وي. که څه هم هغه په افغانستان کې کار نه دی کړی، خو له سیمې سره آشنایي لري. تر کومه چې زه پوهیږم هغه به په افغانستان کې ډیر ښه کار وکړي.
څه فکر کوئ چې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه به سایمن په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ شي؟
As always in Afghanistan, the things that are most challenging are
په افغانستان کې اکثره ستونزې نابابر راځي، او زه فکر کوم په افغانستان کې به د سایمن د ماموریت په دوران کې هم زما د ماموریت په شان نابابر پیشي او بحرانونه رامنځته شي. افغان ځواکونو ته د امنیت له انتقال همداراز په ملکي برخه کې د مسؤلیتونو له انتقال سره همکاري د دې ډاډ ترلاسه کول چې حکومت د عدالت د تامین او نورو مسایلو په ګډون خلکو ته خدمت ښه ترسره کوي، تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د امنیت انتقال په سمه توګه ترسره کیږي. دا به د ګس په کاري لومړیتوبونو کې وي. د ښاغلي ګس دوی همکاري لومړیتوب د افغانستان او ناتو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په برخه کې د لا ډیرو پرمختګونو دروستلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت او له ملي امنیت سره کول ویم.
خدا سي انتقادونه هم کیږي چې ستاسو د ماموریت په موده کې هم د لازم همغږي رامنځته نشوه. تاسو په دې اړه څه وایستئ؟
Well, I wouldn't claim to have done a great job, but I think I've played.
خو کې زید انا کونچ په افغانستان کې مې عالی کار کړی دی. خو فکر کوم چې په تیرو درو کلونو کې مې په افغانستان کې خپل رول ادا کړی دی. هڅه مې کړې چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په لزلو کې رښتینی همغږي راولم. تاسو شایي په یاد ولرئ چې څو کاله مخکې خلک اندیشمن و چې هیوادونه او ادارې غواړي په افغانستان کې له بیلابیلو لارو خپل فعالیتونه ترسره کړي، چې په سمه توګه نه همغږي کېدل. ما هڅه وکړه چې دوی ټول تر یو چتر لاندې راولم، او په دې برخه کې مې د پام وړ سرارونی حمله لري دي. همدارز ما ډیر تمرکز پر دې مسله و چې د افغانستان حکومت سره د انتقال د پروګرام په اړه هوکړه ته ورسیږم.
په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي مارک سیډول سره مو مرکه اوریده، چې نن خپل دنده یو بل ډیپلوماټ ته چې په ایران کې د برېټانیا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده وسپارله.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د امن نظم ځانګړي کنډک پرانیستې، چې د جوړېدو هدف یې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي او نورو عامه بې نظمیو مخنیوی شول سوی دی. دغه کنډک نن په کابل کې د امن نظم په قمندانۍ کې پرانیستل سو. جزئیات د مسوم ایوان پر رپورټ کې.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای په پلان کې لر چې پر کابل سربیره په نږدې راتلونکي کې په هرات، کندهار او پکتیا کې هم د امان اعظم د پولیسو ځانګړي کنډکونه جوړ کړي. د امان اعظم د پولیسو ځانګړي کنډک چې په کابل کې جوړ شو، په مظاهرو کې د تاوتریخوالي په ګډون د امان اعظم د ګډوډیو د مخنیوي په اړه په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکول شوې ده. د دې کنډک ته پرانیستلو پر مهال د کورنی چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان وویل چې د امان اعظم پولیس د ملي پولیسو د ملاتړ حیثیت لري.
زمنگ لومړی ملاتړ کنډک نن پرانستل کیږي. په کندهار کې چې زمنگ دوهم کنډک دی، روزنه یې بشپړه شوې او تجهیزیږي. هیله لرم چې د روانې میاشتې تر پای پورې د هغه کنډک د پرانستې شهیدان هم ووسو. دریم او څلورمه لیوا هم په روزنه کې ده او هیله ده په نږدې میاشتو کې هغه هم پرانستل شي.
د امان اعظم د پولیسو قمندان جنرال زمری پیکان خبریالانات وویل چې دغه کنډک درې سوه لس سرتیري لري او په شپږو میاشتو کې روزل شوی. د دې پولیسو د چارواکو په خبره چې د اړتیا پر وخت به د هیواد هرې سیمې ته دغه پولیس ولیږي. د دې کنډک یو سرتیري ازادي راډیو ته وویل:
ما نوم فضلبی دی. مونږ اول ابتدایي څلور میاشتې په هرات کې اکاډمي ویلې، دغه کې مختلف د مظاهرو مقدار څه چې د نظامي یا بخش هغه هم پکې زده کړله. بیا ته چې کنډک ته راغلو دلته نور نو دا نظامي زده کړې، دلته د کنډک هم دې ځای کې زده کړلې. ټول ځوانان غواړو چې راشي د ملي اردو او ملي پولیسو سپونه کې ځان یوځای کړي. زمونږ د لویو خلکو نه دغه خواهش دی چې مونږ ته لږ پام وکړي، عام وګړو نه دغه دی چې زمونږ حمایت.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت په څلورو ولایتونو کې د امن نظم د پولیسو د ځانګړو کنډکونو د جوړولو خبره داسې وخت کوي چې په هیواد کې ډیر کله سوله ییز مظاهرې په تاوتریخوالي بدلیږي. په مزار شریف او کندهار کې په وروستیو مظاهرو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوه. د راپورونو پر اساس اوس مهال د امن نظم د پولیسو شمیر تر دوولس زرو اوړي، خو چارواکو تمه شولې چې دغه شمیر به یو کال وروسته شلو زرو ته ورسیږي.
نن د کابل امنیه قمندانی ویل چې په دولسمه ناحیه کې ځان وژون کې حمله شوې ده چې د دې برید هدف څوک و؟ د کابل د امنیه قمندانی ویان حشمت الله سنگزی ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
څلور بجې و دېرش دقیقې د مازدیګر یا په انسانه کې برید کوونکی چې چادرونکي توکي په خپل بدن باندې تړلي وو او پلی روان وو، د دولسمې امنیتي حوزې په مربوطات کې د ارزان قیمت پر سړک د لومړي بلاک البته نږدې کله چې د ملي اردو د افسرانو یو ادرس او درې پس تېرېږي، هغه پرې حمله کوي او د دغه موټر د دروازې مخ ته خپل شادونکي توکي منفجر وي. چې په پایله کې کوم ګزارشونه تر اوسه پورې چې موږ ته رارسېدلي دي، اووه تنه د ملي اردو سرتېري ټپیان شوي دي او درې تنه ملکي وګړي چې یوه نجونه ده او دوه هلکان دي ټپیان شوي دي او ټپیان د احمد شاه بابا مینه روغتون د بکال شوي. او کوم ګزارشونه تر اوسه پورې چې موږ ته رارسېدلي دي، د صحیح برخې د همکارانو څخه ویل کېږي چې د دغو ټپیانو روغتیايي حالت هم د ډاډ وړ دی.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله سنگزی و چې د کابل د نننۍ چاودنې په باب یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول. په هرات کې له ایران سره پر سرحد بیا هم د ایرانی پولیسو لخوا څو تنه افغانان وژل شوي دي. اخوا په بادغیس کې یو پولیس ترور شوی، په هرات کې هم څو پیښې شوي دي. شرف الدین سنگزی رپورټ لري.
په داسې مهال چې یوه ورځ د مخه د افغانستان ایران سرحد په اوږدو کې د هرات محلي رسنیو د افغان سرحدي پولیسو د یو مقام په نقل د ایراني سرحدي پولیسو په ذریعه د وطن ملکي افغانانو د وژنې او ټپ خبر ورکړ. غرب زون کې د ساحوي زون قمندانۍ ویان سمنوال عبدالروف احمدي تېره شپه هم په ورته پیښه کې د یو بل افغان د وژنې خبر تایید کړ. احمدي وایي یو افغان چې د غور ولایت لالو سر جنګل ولسوالۍ استوګن د ایران ته په غیر قانوني پوله تر ور اوښتو وروسته د هغه هیواد پولیسو ویشتلی او مړی کورنۍ ته وسپارل شو. د پولیسو دغه ویان د هرات کوشکونه ولسوالۍ کې د باران په وجه د یو کور د چت د لوېدو هم وویل چې پیښه کې شپږ تنه مړه او ټپیان وه، هغه چې په وژل شوو کې یې وطن د پولیسۍ دنده لرله. خو همدغه ولسوالۍ کې طالبانو سره د یوې کمکۍ نښتې خبر تایید سره د یو بل سرباز د ټپ هم وویل. خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي بیا د بادغیس سنګي اتش سیمه کې د شنبې په سهار د یوې بې پیلوټه الوتکې د نسکورېدو ادعا لرله. خو دولتي مامورین وایي د دغه خبر تایید نه ده کړی، مګر د هغه ولایت ابکمري ولسوالۍ کې د جهان بخش په نوم د یوه پولیس د ترور خبر ومنه. وی وی تیره ورځ د غزمې په محل د وسله والو په برید کې کې وته تر وژنې وروسته د هغه وسله هم ځان سره وړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد هاشم نورغی در غلیکا ولسوالی ته خبر کوم. پرا ولایت دغه د ایران مار روره ګرد افغانان مړه پراتی دي په دغه مار باندې. خواهش کوم د رئیس جمهور څخه چې دغه مشکل دی حل کړي، زه اوس ګرد سره جګ سایری پر مار ګرځي برای مون پر هغه دیواله واوسول پر مار باندې پر بارډر باندې واوسول ګر سره ماموران شونه پر د افغانان مړه کړ دغه باز خاطر کوي.
په پام کې و چې ولسی جرګه د شنبې په ورځ البته نن د هیواد لوی څارنوال استیضاح کړي او داسې هم اوریدل سوي و چې د هغه په غیاب کې به صندوق کښېږدي او د بې باورۍ رایې به ورکړي. خو لوی څارنوال په دې ورځ ولسی جرګې ته یو لیک واستوه چې پکې لیکلي وو د کاري بوختیا له امله اوس نه بلکې په راتلونکو څو ورځو کې به د ولسی جرګې غونډې ته حاضر سي. ولسی جرګې ته د لوی څارنوال بیا نه ورتلو د ولسی جرګې د غړو ترمنځ تاوده بحثونه راپورته کړل چې د جرګې ټول وخت یې ونیوي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان لوی سرنوال ولسی جرګې ته د یو مکتوب پاستولو سره د ده پر خلاف د ولسی جرګې د غړو راپورته شوی جنجال پای ته ورساوه. ولسی جرګې تېره اونۍ په جدي توګه پریکړه کړې وه چې د افغانستان لوی سرنوال محمد اسحاق الکو د شنبې په ورځ د وروستي ځل لپاره استیضاح کړي. خو مخکې له دې چې په دې ورځ پر موضوع بحث پیل شي، لوی سرنوال ولسی جرګې ته په درنښت یو مکتوب استولی و چې اداري هیئت د جرګې غړو ته ولوست. په مکتوب کې ذکر وو،
جناب لوی څارنوال صاحب لیکلي دي چې د اوس دپاره یعنی د نن دپاره زه کوم چمتووالی او آمادګي نه لرم، ما نن اوبښی او زه کېدای شي چې په راتلونکي کې د پوره چمتووالي سره د ولسي جرګې تالار ته راشم او ستاسو پوښتنو ته ځواب ویم.
د افغانستان لوی څارنوال له هغې وروسته ولسي جرګې استجواب کړ چې د دې ادارې چارواکو د ولسي جرګې انتخابات نامشروع او د جرګې ځینې غړي یې غیر قانوني وګڼل. د تیرې دوشنبې په ورځ د جرګې اکثرو غړو موافقه کړې وه چې لوی څارنوال د هرو مرو استیضاح شي، او حتی داسې هم اورېدل کېدل چې د لوی څارنوال په غیاب کې به صندوق کېښودل شي او دی به بې باوره کړي. خو د شنبې په ورځ د جرګې اکثرو غړو د لوی څارنوال استیضاح غیر قانوني وګڼله. د جرګې غړی عبدالرحیم ایوبي یو له هغو کسانو څخه و چې څارنوال ته د نور وخت له ورکولو سره موافق و.
څه خبره دا ده چې لوی څارنوال محترم دا ضروري وبلله چې پرې فرصت باندې پرې مناسب وخت باندې به ولسي جرګې ته راځي. زما د ولسي جرګې د غړو څخه دا خواهش دی چې راسي نور دغه خبرو ته موږ د پای ټکی کښېږدو، د ولس و نورو مشکلاتو ته ورفکر واړو او لوی څارنوال ته وخت ورکړو چې پر مناسب وخت باندې راسي او د ولس استازو ته هغه خپل نظر وړاندې کړي. د مکتوبه څه داسې معلومېږي چې لوی څارنوال دا خپلې خبرې څه پر شا سوی دي.
د جرګې غړی مولوي نذیر احمد په هغه ډله کې و چې د استیزا پر مسله کلک ولاړ و.
همی 118 نفره که دیروز شما گفتیم سرانواری رو بیایم استیزا کنین، دن شما کجایین؟
تاسی یو سلاتو لستنو چه تیر ورز موویل لوی سرانوالی به استیزا کرو، تاس چی ریست؟ یه ورز یه وقت برکوی او بلا ورز بلا کم کار چه نکوی، پریکره مکوی.
لده مخکی د لوی سرانوالی چارواکو په خبری ناستو که ویلی و چه ولسی جرگه د لوی سرانوال د استیزا قانونی صلاحیت نلری. خو د جرګې غړو ویل د هر وزارت او د هغو ادارو چې د وزارت په سطح کې دي ولسی جرګه کولی شي منصوبین استجواب، استیضاح او حتی سلب اعتماد کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه بلال لغمان له انتخاب دما هیله د جمهور رئیس انکرت خلا ده چې باید اوسنی پارلمان درته زره لغوه کړي، ځکه چې دا پارلمان نه شي کولی چې ستونزې حل کړي. د بیا انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي، هغه مصارف به دومره درانه نه وي لکه د دې پارلمان تاون نه چې زموږ ملت لپاره وي. نو
احمد الله د تخار د ولایت نه تاسو سره به تماس کړي. زما دا نظر ده چې پارلمان کې چې کوم استازي کوم مشران ولسي په ابتدا کې دغه خلک د داسې لارو نه د غجي ته رسېدلي دي چې هغه وخت کې به دوی خلکو ته رشوتونه ورکول، د خیراتونو د پیسو له لارې به یې دا نظام نه ورسول. اوس دوی په پارلمان کې خپل منظور کړي، هغه نژادي توکنیزم اختلافات منځته راوړي او یو بل باندې هغه پخواني تورونه لګوي. چې وخت کې دوی خپل منځ کې جوړ سره نه راځي او دا رقم اختلافات لري، نو دغه پارلمان اوسېدونکي دا به وکولی شي چې د دې ملت رهبري وکړي او دا ملت او دغه ځلېدلی ولس په یو ښه کره باندې روان کړي.
د افغانستان د جنوبی حوزې هغه ځوانان چې د کانکور په سرنۍ ازموینه کې بې نتیجې اعلان سوي د لوړو زده کړو پر وزارت تور لګوي چې له دوی سره د مور میرې چلند کوي. تیر کال د کانکور په ازموینه کې 1,24,000 کسانو برخه اخیستې وه چې شاوخوا 2,500 تنه یې د جنوبی حوزې زده کوونکي ول. خو د نتایجو تر اعلان وروسته یې د یادې سیمې ډېره برخه زده کوونکي بې نتیجې اعلان سول. په دې اړه رپورټ د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې د سبا د ورځې په خبرونه کې اوریدلای شئ. د تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په ډیره غازی خان کې پر وزارت زنوجون کې حمله وسوي او په لسګونو زیارت کوونکي په نتیجه کې ووژل شول. په دې حمله کې یو ژوندی پاتې شوی زنوجون کې چې اوس په روغتون کې دی وایي چې په شمالي وزیرستان کې روزل شوی او هلته د ده په شان 400 نور کم عمره هلکان د زنوجونکو حملو لپاره روزل کیږي. دغه هلک دغه څرګندونې پرون په یوه مرکه کې له رسنیو سره کړې دي چې تفصیل یې له عصمت سروان څخه اوري.
یو پاکستانی زلمکی چې د ځان وژنې په یوه ناکامه حمله کې له ژوبلیدو وروسته په روغتون کې بستر دی بخښنه وغوښته. دا 14 کلن هلک هغه مهال ونیول شو چې د چاودیدونکو موادو کمربند د تیر اونۍ د یکشنبې د ورځې په حمله کې ونه چاودیده. د دې جمعې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې ټریننګ کړی او روزونکو ورته ویلي چې شاوخوا 400 نورو هلکانو ته هم د انتحاري حملو روزنه ورکوي. د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان کې لږ تر لږه 2 ځانوژونکي وتوانېدل چې د سلطان سخی سرور پر زیارت حمله وکړي. په دې برید کې شاوخوا 40 تنه ووژل شول. د دغه 14 کلن هلک چاودیدونکي مواد ونه چاودیدل. دی له پیښې لږ وروسته د پولیسو له لورې ونیول شو. ده په فایل کې ویلي وو چې پر خپل کار پښیمانه نه دی، خو د جمعې د ورځې په مرکه کې له هغو کورنیو څخه بخښنه وغوښته چې عزیزان یې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. دغه هلک ویلي چې په دې قطعا نه پوهېده چې خپلو مسلمانو وروڼو ته زیان اړوي او دې مسئلې ته وروسته پام شو چې په انتحاري حمله کې ناکام شو. دغه هلک وایي خدای پاک ورته نوی ژوند ورکړی، خو په دې خوابدی دی چې بېګنا خلک او ماشومان یې وژلي دي. ده دا هم ویلي چې روزونکو قناعت ورکړی و چې له وژل کېدو وروسته به جنت ته ځي. دا هلک د یوه ساتونکي له لورې وویشتل شو او کیڼ لاس یې چې مرمۍ پرې لګېدلې قطع شوی دی. د په دغه روغتون کې په یوه مرکه کې خپل نوم عمر وښود، خو تر دې مخکې پولیسو د ده نوم فدا حسین بللی و. ده ویلي چې له 400 نورو هلکانو سره د شمالي وزیرستان په میرالي ښار کې ټریننګ کړی دی. دا سیمه د سخت دریځو تر کنټرول لاندې ده. د امریکا له فشار سره سره د پاکستان پوځ تر اوسه پورې په شمالي وزیرستان کې عملیات نه دي کړي او وایي چې د عملیاتو لپاره کافي امکانات نه لري. له 2001 عیسوي کال څخه را په دیخوا په پاکستان کې پر پوځي او حکومتي ادارو او همدارس پر لویدیځو هدفونو په سلګونو ځانوژونکي حملې شوې دي. دغه راز سختریزو د دې لپاره چې له صوفیانو سره اختلاف لري د رحمان بابا او داتا گنج بخش پشان پر یو شمېر زیارتونو هم حملې کړې دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې یوه مهمه برخه د افغانستان په باب ده او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څېړنه پکې شوې ده، ویل شوي دي چې د افغان دولت دغه راز وسلوله طالبانو او ځینو نورو کړیو باندې شدید انتقادونه شوي دي. په راپور کې د عربي نړۍ پر هغو حکومتونو چې اوس د ډیموکراسۍ پلوه پاڅونونو سره مخ دي شدید انتقادونه راپورته کړي دي او وایي چې تیر کال په دغو هېوادونو کې له بشري حقونو څخه سرغړاوی ډیر جدي وو. روسیا، بیلاروس او اوکراین هم د هغو هیوادونو په ډله کې یاد سوي چې د خپلو اتباعو له بشري حقونو یې جدي سرغړونې کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ لري چې له اجمل انسخی اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې راپور د خبرېدو په مناسبت په خپلو څرګندونو کې ویل په لیبیا، سوریا، بحرین او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې چې عامو خلکو د ځپونکو رژیمونو په وړاندې د مظاهرو پر کولو کوم جرأت وښود دا الهام بخون کده.
In recent months we have been particularly inspired by the courage and determination.
بیرمن کلینټن وايي په وروستیو میاشتو کې په منځنی ختیځ، شمالي افریقا او په نورو تړلو ټولنو کې موږ د ډیموکراسي پلو فعالینو جرأت او عزم خوخ کړی یو. دوی یو سولیز ډیموکرات بدلون او خپل بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي. په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی راپور کې د ایران، عراق، اوکراین، روسیا او بیلاروس حکومتونه د بشري حقوقو جدي سرغړونکو بلل شوي. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې په ځانګړي توګه د روسیې یادونه وکړه.
In Russia we've seen crackdowns on civil society groups.
هیلری کلینټن وايي په روسیې کې موږ د مدني ټولنو پر ډلو د بندیز شاهدانو چې پر تاوتریخوالي بدل شو. همدارنګه پر ژورنالیستانو او ډیموکراسي پلو فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. میرمن کلینټن همداراز د ایران یادونه وکړه چې د راپور په وینا تر انتخاباتو راوروسته یې د زور زیاتي او ویرولو کمپاین ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا تهران بې محکمې وژنې کړي او په ترڅ کې ماشومان او هغه کسان اعدام کړي چې په غیر عادلانه محکمو کې پر مرګ محکوم شوي وو.
We have multiple reports that the government summarily executed more than
Merman Clinton wa yumuk bila bil raporuna tarla sakri chi pa 2013 sawi kal ki pa Iran ki hukumat tar 300 ziyat kasan idam kri chi dire pa de hewat ki lamesh to aqaliyatun chakhaw د امریکا د متحده ایالاتونو په دې راپور کې چین، میانمار، آج ساحل او زیمبابوی هم د بشري حقوقو سرغړونکو بلل شوی. د منځني ختیځ په اړه دا راپور وایي هغه مشهور انقلابونه چې په تونس او مصر کې واکمن راوپرځول ټوله سیمه د یو ښه بدلون خواته بیولی شي او د دې هیوادونو خلک اوس د داسې ډیموکراټیکو حکومتونو پر جوړولو کار کوي چې بشري حقوقو ته درناوی ولري. لیبیا چې دا مهال د معمر قذافي او د د 23 کلنې واکمنۍ د مخالف وسلوالو ترمنځ د کورنۍ جګړې پر ډګر بدله شوې دا راپورې په اړه وایي تیر کال پکې حکومت ظالمانه نیونې او شکنجه کونې کړي. د سوریې په اړه هم دا راپور وایي چې امنیتي ځواکونو پکې غیر قانوني وژنې کړي او سیاسي او د بشري حقونو فعالان بندیان کړي او شکنجه کړي دي. میرمن کلینټن وایي واشنگټن د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هغه خلکو ملاتړ کوي چې د بشري حقونو د جهاني معیارونو او په ټولنو کې د ډیموکراټیکو پرمختګونو لپاره مبارزه کوي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې شپږ نیمې بجې سوې وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله له امید مرزبان څخه واورئ.
با تشکر صالح محمد صالح، شام بخیر. 6:30 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان تازه ترین های افغانستان و جهان را میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که لوی تارنوال افغانستان گفته است در یک فرصت مناسب در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه حاضر خواهد شد. و جنرال دیوید پتریوس میگوید سال 2011 سال تعیین کننده برای سرنوشت افغانستان خواهد بود. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم از ملیحه احراری.
با سلام، نخست سرخط ها. در یک حمله انتحاری در کابل ده تن از افراد ملکی و نظامی زخمی شدند. در مصر تظاهر کنندگان خواستار استعفای رئیس اردو می باشند و در امریکا برای جلوگیری از بحران تعلیق در کار اداره فدرالی به گفته باراک اوباما در آخرین لحظه با کنگره توافق شد. تفصیل خبرها. در یک حمله انتحاری در آسیای شرقی کابل امروز ده تن از افراد ملکی و نظامی زخمی شدند. مقامات پلیس در کابل میگویند شخص انتحار کننده یک موتر سربازان و افسران اردوی ملی را در نزدیک منطقه ارزان قیمت هدف قرار داد که در اثر این حمله 7 سرباز اردوی ملی و 3 غیر نظامی زخمی شدند. در گزارش ها گفته شده است که وضعیت شماری از زخمی ها وخیم میباشد. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت تا حالا هویت شخص انتحار کننده که این حمله را انجام داده و از بین رفته است مشخص نگردیده. لوی سارنوال افغانستان امروز در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه شرکت نکرد. هرچند پیش از این آقای الکو استیضاح خود از جانب ولسی جرگه را غیر قانونی خوانده و گفته بود در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه حضور نمییابد، اما وی با فرستادن نامه‌ای به ولسی جرگه گفت مصروفیت های وی مانع حضورش در نشسته امروز ولسی جرگه شده است. عبدالقادر قلاتوال منشی ولسی جرگه بخشی از این نامه را خواند.
احترامانه تقاضا میگردد از حضور یافتن به مجلس محترم عمومی ولسی جرگه برای فعلا بندر معذور دارند، البته در یک فرصت مناسب به منظور ارائه معلومات و تفاهم به پارلمان کشور حضور خواهم یافت.
ولسی جرگه بعد از آن تصمیم گرفت لوی سارنوال را استیضاح کند که محمد اسحاق الکو برای استجواب در نشست روز دوشنبه هفته گذشته در ولسی جرگه حاضر نشد. ماموریت مارک ستول به عنوان نماینده ملکی ناتو در افغانستان امروز با پایان رسید. سایمن گست که پیش از این به حیث سفیر برتانیا در ایران کار میکرد و عوض ستول به کار گماشته شد. جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز در مراسمی که به هدف واگذاری مسئولیت نمایندگی ملکی ناتو از ستول به گست در کابل برگزار شد گفت که آقای ستول در تقویت فعالیت‌های غیر نظامی ناتو در افغانستان دستاوردهایی داشته است. این در حالی است که بسیار از کارشناسان از کارکردهای مارک ستول در افغانستان راضی نیستند. و نیروهای بین المللی در دو عملیات جداگانه در ولایت کاپیسا نزدیک به 20 طالب را کشتند. اسدالله حمیدی یکی از مسئولان قماندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که در ولسوالی های نجراف و علسای کاپیسا انجام شد حداقل 19 طالب مسلح کشته شدند. رادیو آزادی خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک نوجوان پاکستانی که در یک حمله انتحاری سهم گرفته بود میگوید از این ماموریت خود متاسف است. در حمله انتحاری در 3 اپریل در زیارت در دیره غازی خان 40 نفر کشته شدند. این پسر که واسکت انتحاریش منفجر نشد دستگیر گردیده بود. جوان پاکستانی در مصاحبه تلویزیونی از شفاخانه گفت از خانواده هایی که وابستگان خود را در حادثه از دست دادند تقاضای بخشایش میکند. و میگوید با 4 پسر دیگر ظرف 2 ماه در قریه میرعلی در وزیرستان شمالی آموزش حملات انتحاری را از سوی گروه های ملیشه فرا گرفته است. تظاهر کنندگان در مصر موترها را با آتش کشیده و در عقب سیمه خاردار در میدان تحریر موقعیت گرفتند. در برخورد خشونت بار نیروهای امنیتی حداقل 10 نفر زخمی شدند. مظاهره کنندگان سوگند یاد کردند تا زمانی که رئیس اردو مارشال محمد طنطاوی که زمام حکومت را در دست دارد استعفا ندهد میدان تحریر را ترک نخواهند کرد. نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن صدها مظاهره کننده دیشب از فیرای هوایی و دنده چوبی کار گرفتند. میدان تحریر دیشب شاهد بزرگترین گردهمایی پس از گذشته 1 ماه بود. بعد از سقوط استی مبارک در ماه فوریه اردو زمام حکومت را به دوش گرفته است و میگوید پلیس تظاهر کنندگان غیر قانونی را از میدان تحریر دور کرده است. 12 نفر ظرف 24 ساعت گذشته در درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه‌های ملیشه فلسطینی در نوار غزه جان خود را از دست دادند. به اساس گزارش رادیوی اسرائیل حدود 30 راکت اوایل امروز از نوار غزه به اسرائیل فایر شد که تلفات به جا نگذاشته است. در عین زمان یک گلوله تانک اسرائیلی در نوار غزه جان یک فلسطینی را گرفت. کشته شدن 12 نفر ظرف 24 ساعت مرگبارترین حادثه بعد از حمله آخر سال 2008 اسرائیل به شمار می‌رود که جان حدود 1,500 فلسطینی بیش از نیمیان افراد ملکی را گرفت. با 13 کشته اسرائیلی که 10 تن آن نظامی بودند. یک روحانی افراطی در عراق مقتدا الصدر امروز در اعلامیه گفت اگر نیروهای آمریکایی در مدت زمان تعیین شده عراق را ترک نکنند نیروهای وی مقاومت نظامی را از سر گرفته و لشکر مهدی فعالیت خود را دوباره آغاز خواهد کرد. این اعلامیه مقتدا الصدر توسط سخنگوی وی در یک اجتماع چندین هزار نفری اکثرا صدریان امروز بیان شد. این اجتماع در بغداد در اعتراض به 8 سال حضور آمریکا در عراق پس از فروپاشی رژیم صدام حسین برگزار شد. اعلامیه صدر امروز بعد از آن نشر شد که وزیر دفاع آمریکا این هفته در موسل گفت بعد از خروج قوای آمریکایی تا پایان 2011 شماری از نیروهای نظامی آمریکا برای سالهای در عراق باقی خواهند ماند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید برای جلوگیری از بحران تعلیق در کار اداره های فدرالی آمریکا در آخرین لحظه توافق حاصل شد. با گفته آقای اوباما بعضی از کاهش هایی که در بودجه رونما می شود مشکل و دردناک خواهد بود، اما قصر سفید توانست که از پروژه های اساسی خود دفاع کند. و کرملین پیشنهاد یک مقام ارشد امنیت ملی روسیه را رد کرده که گفته است مقامات باید اسکایپ، جیمیل و هاتمیل را ببندند زیرا اینها تهدیدی برای امنیت داخلی روسیه به شمار می روند. خبررسانی های روسی می گویند رئیس اداره امنیت اطلاعات خاص وزارت ارتباطات دیروز به حکومت گفته است که ارائه دهندگان جیمیل، اسکایپ و هاتمیل تهدیدی بزرگ برای امنیت روسیه و باید ممنوع شوند. کرملین به زودی در واکنش به اظهارات این مقام گفت نظریات آقای اندری چکین دیدگاه خود اوست و با چنین اظهارات از صلاحیت خود سوء استفاده کرده است و کرملین برای محدود کردن اینترنت برنامه در دست ندارد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این دم از رادیو آزادی. در ادامه این برنامه با امید مرزبان باشید.
با تشکر از ملیحه احراری برای سرویس خبری این مجله خبری. و در ادامه این مجله لوی سارنوال افغانستان گفته است در فرصت مناسب برای استیضاح به ولسی جرگه حاضر خواهد شد. فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید 2011 سال سرنوشت ساز برای این کشور خواهد بود. نمایندگی ملکی ناتو سر از امروز توسط فرد دیگری رهبری خواهد شد. یک تبعه افغان که به طور غیر قانونی از سرحد عبور کرده بود توسط نیروهای ایرانی با ضرب گلوله کشته شد. وزارت مالیه افغانستان با ارائه گزارش از عواید این کشور تغییرات را در طرح بودجه حکومت به وجود آورده است.
مجموع عواید حکومت 800 میلیون دلار بود. سال گذشته ای به 1300 میلیون دلار یا 1.3 میلیارد دلار بالا رفت.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در این مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان با شما سلام میرسانم و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگه. لوی سارنوال افغانستان از موقف قبلی خود برای نرفتن به مجلس ولسی جرگه گذشته و گفته است که در یک فرصت مناسب به ولسی جرگه خواهد آمد. محمد اسحاق قلوکو با فرستادن نامه رسمی به ولسی جرگه گفته است امروز شنبه به دلیل مصروفیت هایی که دارد به این مجلس حضور یافتن نمیتواند. بعد از آن که لوی سارنوال افغانستان روز دوشنبه برای استجواب در جلسه عمومی ولسی جرگه حاضر نشد، وکیلان او را برای استیضاء امروز شنبه به مجلس فراخواندند. نظریات مختلف درباره حاضر نشدن محمد اسحاق لوکو به ولسی جرگه ارائه شدند که همه این نظریات را در گزارش از منیژه دیو از کابل میشنوید.
لوی سارنوالی افغانستان با فرستادن مکتوب به ولسی جرگه حاضر شده است تا در برابر نمایندگان مردم قرار گیرد و به جنجال‌های چندین روز پایان بخشد. ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه هفته گذشته بعد از آنکه لوی سارنوال برای استجواب به جلسه عمومی این مجلس حضور نیافت، اعلان کرد که محمد اسحاق الوکو به روز شنبه استیضاء گردد. اما به روز شنبه لوی سارنوال افغانستان گفت که در یک فرصت مناسب مجلس عمومی خواهد رفت. عبدالقادر قلاتوال منشی ولسی جرگه بخش های از این مکتوب را چنین به خانش گرفت.
با مصابه خانه ملت و مظهر اراده واقعی مردم ارادت و احترام کامل داشته، احترامانه تقاضا می گردد تا بعد از آمادگی کامل غرض ارائه توضیحات از حضور یافتن به مجلس محترم عمومی ولسی جرگه برای فعلا بندر معذور دارند، البته در یک فرصت مناسب به منظور ارائه معلومات و تفاهم با پارلمان کشور حضور خواهم یافت.
گفته می شود لوی سارنوال افغانستان پس از آن به مجلس استجواب به ولسی جرگه فراخوانده شد که بعد از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته وی این انتخابات را غیر مشروع خوانده و گفته بود که شماری از نمایندگان اعضای قانونی ولسی جرگه نیستند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند به روز دوشنبه هفته گذشته شمار نمایندگانی که با اکثریت آرا موافق به استیضای لوی سارنوال بودند بیشتر بود، اما به روز شنبه این هفته تعداد زیادی از وکلا استیضای آقای الوکو را مناسب نمی خواندند. نظیر احمد حنفی نماینده هرات و سید حسین انوری نماینده کابل در ولسی جرگه نظریات متفاوت در رابطه به حضور لوی سارنوال به ولسی جرگه داشتند.
همین 118 نفره که دیروز شما گفتیم ریاست عمومی سارنوالی رو بیایم استیضاء کنین، شما کجایین؟ دیروز دیگه میگوین، امروز دیگه میگوین، پس کاری که نمی کنین تصمیم نگیرین. ما هم بر بالوی شما دستش پوسیدیم، ما باید پایش ببوسیم. تشکر بر این وکالت و بر این تصمیم.
بهتری بود که ما مطابق به قانون از ریاست دولت میخواستیم در قسمت معرفی چهره جدید پیشنهاد مایی است که از این قضیه استیضاء و امثال هم بگذاریم.
در حالی که لوی سارنوال افغانستان چندین بار گفته بود که به هیچ صورت به ولسی جرگه حاضر نخواهد شد و استیضای لوی سارنوال را هم از سوی ولسی جرگه غیر قانونی خوانده بود، اما با فرستادن مکتوب به جلسه عمومی روز شنبه این مجلس موضع نرم تری را اختیار نمود. تا اکنون معلوم نیست که لوی سارنوال افغانستان چه وقت به ولسی جرگه حاضر خواهد شد و تصمیم در مورد وی چه خواهد بود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید سال 2011 برای این کشور تعیین کننده خواهد بود. جنرال دیوید پتریوس امروز در مراسم ختم ماموریت مارک سیدویل نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان بار دیگر تاکید کرد که همکاری‌های ناتو پس از ختم سال 2014 میلادی با افغانستان نیز ادامه خواهد داشت. در همین حال مارک سیدویل که ماموریتش به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به پایان رسیده است، پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را چشمگیر خوانده و میگوید که افغانستان دیگر میدان رقابت‌های منطقه‌ای نخواهد بود. در گزارش از سید فتح محمد بها از این بیشتر می‌شنوید.
در حالی که قرار است روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان از ماه جولای سال 2011 آغاز گردد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر این سال را سرنوشت ساز خواند. جنرال دیوید پتریوس که بروز شنبه در مراسم ختم ماموریت مارک سدول، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان صحبت میکرد، یکی از دلایل عمده این مسئله را تلاش های موفقانه آقای سدول با همکاران افغانش تا یک سال گذشته عنوان کرد. در این حال آقای پتریوس از ادامه همکاری کشورهای عضو ناتو پس از ختم سال 2014 با افغانستان نیز اطمینان داد.
سال 2011 میلادی باید سال قاطع باشد و من با ارزیابی مارک سدول در این رابطه کاملا موافق هستم. یکی از دلایلی که من باورمند هستم که این سال در افغانستان قاطع خواهد بود این است که آقای سدول تمام مسائل مربوط به خود را یک جا با همکاران قهرمان افغانش زمانی که در اینجا حضور داشت و درستی انجام داده است.
ماموریت ملکی ناتو در افغانستان که از سال 2003 میلادی آغاز گردید و تا اکنون ادامه دارد، هدف اصلی آن برقراری رابطه میان مردم و ناتو می باشد. از سوی دیگر مارک سدول که ماموریتش به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به پایان رسید، پیشرفت های چند سال اخیر در افغانستان را چشمگیر می خواند، اما می گوید که هنوز هم راه طولانی و دشوار برای تامین ثبات کامل در این کشور پیش رو است و نیاز به تلاش و مبارزه جدی دارد. آقای سدول که از تلاش‌هایش در این سمت از سوی قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز تقدیر گردید، میگوید که افغانستان دیگر محل رقابت کشورهای منطقه نخواهد بود.
بازی بزرگ به پایان رسیده است و افغانستان دیگر محل رقابت‌های مذهبی و منطقوی نخواهد بود. این کشور دارای حاکمیت مردم و حکومت با افتخار است و با عنوان یک کشور اسلامی عمل می‌کند. بسیاری شما می‌دانید که من افغانستان را ترک می‌کنم، اما متعهد به این ماموریت هستم و دوباره برمیگردم.
هرچند به درستی روشن نیست که آقای سدول چه زمان دوباره به افغانستان خواهد آمد، اما گفته می شود که او به زودی به عنوان نماینده خاص بریتانیا در افغانستان و پاکستان تعیین خواهد شد. آقای سدول از فوریه سال 2010 میلادی تا اکنون به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ایفای وظیفه می کرد و یک سال پیش از آن سفیر بریتانیا در این کشور بود. به جای آقای سدول، سایمن گس دیپلمات دیگر بریتانیایی از جانب سرمنشی عمومی ناتو تعیین شده است و انتظار می رود زودی کارش را آغاز کند. این در حالی است که شماره از آگاهان امور میگویند تا اکنون ماموریت ملکی ناتو در هماهنگی کامل با دولت افغانستان صورت نگرفته و اگر به این مسئله توجه شود پیشرفت های زیادی در این کشور صورت خواهد گرفت.
ماموریت مارک سدول به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به پایانش رسید و فرد دیگر اکنون جایگزین وی می شود. مردم در افغانستان از ماموریت ملکی ناتو آگاهی چندانی ندارند و در این مورد سوالهای متفاوت را مطرح میکنند. در پهلوی این همه سوالها نظریات نیز درباره ماموریت ملکی ناتو در افغانستان دارند. تعداد از این فعالیت ها را در زمینه تشدید تلاش های بازسازی در افغانستان مؤثر توصیف میکنند، اما برخی دیگر ماموریت ملکی ناتو را آنقدر سودمند نمیدانند. اما از دیدگاه حکومت افغانستان نقش نمایندگی ملکی ناتو در بخش انکشاف این کشور با اهمیت و اثرگذار است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. 6:47 خبر وقت افغانستان است. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. و اکنون هم از غرب افغانستان. مقامات در غرب افغانستان میگویند نیروهای ایرانی یک تبعه افغان را که به طور غیر قانونی از سرحد عبور کرده بود با ضرب گلوله کشتند. با گفته این مقامات، جسد این افغان به خانواده‌اش تسلیم داده شده است و یکی از باشندگان ولسوالی لعل و سر جنگل بوده. خبرنگار رادیو آزادی استورای کریمی جزئیات بیشتر را از هرات دارد.
مقامات محلی در هرات میگویند این فرد در حال از سوی سربازان سرحدی کشور ایران هدف مرمی قرار گرفت که وی به صورت قاچاقی وارد کشور ایران شده بود. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی زون ساحوی پلیس در غرب افغانستان، گفت این افغان که باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور میباشد، شب گذشته سوی سربازان سرحدی کشور ایران هدف قرار گرفت. او میگوید جسد فرد کشته شده به خانواده‌اش تسلیم داده شد.
اسامی سید انوار ولد سید غلام، مسکنه ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، مربوط به ساحه آقای میرزا گلزار که میخواست به کشور ایران بره، داخل خاک ایران توسط نیروهای سرحدی ایران سیر مروی سلاح کشته شده و جسده و اقاربان در ولایت قوز تسلیم داده شده و انتقال شده.
این حادثه در حال صورت میگیرد که یک روز قبل نیز خبر کشته شدن 7 تن از کارگران افغان توسط مرزبانان کشور ایران از سوی رسانه‌های محلی در هرات به نشر رسید. بر بنیاد یک خبر دیگر، بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی پلیس زون غرب.
در لیل 18 بر 19 شب به اثر ریزش بارندگی یک باب منزل مسکونی در قریه قوتی ها مربوط به موسا ولد رمضان سرباز کمندانی ولسوالی کشک کهنه فرو ریخته که برادر از او در نتیجه به نام عبدالحکیم فوت کرده و 5 نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند که به خاطر تداعی به شفاخانه انتقال شدند.
در همین حال قاری یوسف احمدی، سخنگوی گروه طالبان، مدعی شد که صبح روز شنبه در منطقه سنگاتش ولایت بادغیس یک فروند تیاره بدون سرنشین را سقوط داده است، اما مقامات امنیتی آن ولایت این ادعای گروه طالبان را رد نموده و ترور یک تن از افراد پلیس به نام جهانبخش را در ولسوالی آبکمری آن ولایت تایید کردند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید اصلاحات تازه‌ای را در طرح بودجه سال جاری وارد کرده و آن را دوباره به شورای ملی میفرستد. وزیر مالیه افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در بودجه انکشافی افزایش به عمل آمده است تا بتواند قناعت وکلای مردم را فراهم کند. نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان حدود 3 هفته قبل طرح بودجه سال جاری را به دلیل عدم متوازن بودن اختصاص بودجه به ولایات و برنامه‌های انکشافی رد کرده بودند. جزئیات بیشتر از فیض‌الله قرداش از کابل.
اصلاحات تازه در طرح بودجه سال جاری پس از آن وارد گردیده است که اعضای شورای ملی افغانستان پس از حدود 2 ماه بحث و ابراز نظر طرح بودجه را به دلایل مشخص از جمله عدم توازن در مصرف بودجه انکشافی برای ولایات رد کرده بودند. اما حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالی افغانستان، بر روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اصلاحاتی در طرح بودجه فراهم گردیده است و گفت که این بودجه با اصلاحاتی که اکثرا نمایندگان مردم آن را خواسته بودند به شورای ملی فرستاده می شود تا تصویب گردد. و به ادامه افزود:
بودجه ای که بعد از رد پارلمان تغییراتی که وزارت مالیه یک چیزی هم به اساس پیشنهادات اعضای پارلمان و پارلمانو یک چیزی هم که در خود تعهدات دونرها تغییراتی آمده بود و در بودجه نو رونما گردیده، کابینه هم روز دوشنبه گذشته او را به تصویب رساند و ما رسمن بودجه را به پارلمان تسلیم میکنیم و توقع ما همین است که انشالله تعالی بودجه را از طریق پارلمان به تصویب برسد تا که هر چی زودتر ما او را به تطبیق بگذاریم.
با گفته وزیر مالی افغانستان، آنان همسالت طرح بودجه را با در نظر داشته اولویت‌های اساسی ولایات و ادارات دولتی ترتیب می‌کنند که در بودجه جدید به افزایش 10 میلیارد و 618 میلیون و 994,767 میلیون که معادل بیش از 225 میلیون دلار می شود افزایش به عمل آمده که مجموع بودجه به 4 میلیارد و 819 میلیون و 573,663 دلار آمریکایی می شود. آقای زاخیلوال در مورد مقایسه بودجه با عواید در افغانستان چنین گفت:
مجموع عواید حکومت 800 میلیون دلار بود. سال گذشته ای به 1300 میلیون دلار یا 1.3 میلیارد دلار بالا رفت. 1389 مجموع عواید ما بالاتر از 1.8 میلیارد دلار است که هنوز نهایی نشده، در حالت نهایی شدن است. یعنی تقریبا افزایشی از 800 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار، تقریبا 1 میلیارد دلار افزایش در 2 سال داشتیم که یک دستاوردی هست که هیچ کسی توقع نداشت.
وزارت مالی افغانستان در حال اصلاحاتی را در بودجه امسال وارد کرده است که نمایندگان مردم در شورای ملی این کشور میگویند طرح بودجه را بار دیگر با دقت مطالعه میکنند و در صورت نیاز بار دیگر از وزارت مالی خواهند خواست تا اصلاحات بیشتری در آن وارد کند. وزارت مالی افغانستان طرح بودجه را هم مساله در ماه دلو به شورای ملی میفرستد، اما بحث ها روی تصویر
تصویب این طرح‌ها ماه‌ها طول می‌کشد. این مسئله باعث ایجاد مشکلات از جمله تأخیر در اجرای معاش مامورین و تطبیق پروژه‌های بازسازی می‌گردد. انتظار برده می‌شود که دو مجلس شورای ملی افغانستان در آینده نزدیک بحث‌های تازه خود را در مورد طرح بودجه آغاز کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان نخستین کندک خاص حمایوی لوای شماره یک را در تشکیلات پلیس نظم عامه در کابل افتتاح کرد. هدف از ایجاد این کندک جلوگیری از آشوب‌ها، تظاهرات خشونتبار و بی‌نظمی و خشونت‌ها است. کندک حمایوی شماره یک حدود 300 سرباز آموزش دیده دارد و دارای بخش‌های انجینری، کماندو و محاربوی است. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش از حمید پژمان از کابل.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نظر دارد تا کندک‌های خاص مایوی را در چوکات پلیس نظم عامه در 4 ولایت افغانستان ایجاد کند. پلیس این کندک‌ها که آموزش‌های لازم را فرا گرفته است موظف می‌شود تا در جامعه نظم را تأمین کرده و در برنامه‌های مهم از جمله تظاهرات و غیره جلو خشونت را بگیرد. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله به روز شنبه در مراسم ایجاد نخستین کندک خاص پلیس نظم عامه گفت پلیس نظم عامه ستون فقرات نیروهای پلیس ملی را تشکیل می‌دهد. معین امنیتی وزارت امور داخله وعده کرد که به زودی کندک‌های خاص مایوی را در سایه ولایت و زون‌ها ایجاد خواهد کرد.
کندک حمایه در تمام لواها که قبلا هم تعلیمات لوای ما که دوی ما که در ولایت قندهار است تعلیماتشان اکمال شده، تجهیزاتشان است. امیدوار هستم که تا آخر ماه جاری شاهد افتتاح از او کندک هم باشیم و کندک لوای اول ماه امروز افتتاح میشن و لواهای 3 و 4 هم شامل تعلیمات هستند و امیدوار هستم که در ماهای آینده بسیار نزدیک شاهد افتتاح از او هم باشیم.
مقامات پلیس نظم ما میگویند کندک مایه نظم عامه که حدود 300 پلیس آموزش دیده دارد امکانات لازم محاربوی را نیز در اختیار دارد. جنرال زمرای پیکان قماندان پلیس نظم عامه گفت پرسنل این قطعه حدود 6 آموزش های لازم را فرا گرفته و همکنون دارای سلاح و تجهیزات پیشرفته نیز هستند. گفته شده که این قطعه از نظر تشکیلاتی شامل جزتام های مسلکی و از نظر سوق و اداره مربوط به لوای خاص می شود و در موقع ضرورت به هر نقطه افغانستان اعزام خواهند شد. ساتنمن معزدین یک تن از منصوبان لوای خاص مایوی در مورد تعلیمات و امارتهای لازم و پرسنل این قطعه چنین توضیحات داد.
تقریبا 6 ماه در مرکز تعلیمی هرات تعلیم دیدیم. بعد از مدت وظایفی هم که در اینجا انجام میدیم در داخل خود قرارگاه لوای نمبر 1 تعلیمات نظامی هفته وار میبینیم و تعلیمات مسلکی و آموزشی را میبینیم. وظیفه یک سرباز نظم عامه میسته که باید شروعش اختشاش را که چی میکنه باید آمادگی خاص ها متام داشته باشه که از او شروعش اختشاش جلوگیری آم متام کده بتان. من انشاءالله رحمان وعده میتونم تا حد امکان لازم کوشش میکنم که به هیچ نامزارچی ضرر و یا چی نقصانی نرسه. من در مقابل رسالت وظایفم هم آمادگی در هر عرصش آمادگی خاص دارم.
وزارت داخلی افغانستان در حال کندک خاص مایوی لواها را در چوکات پلیس نظم عامه در 4 ولایت افغانستان ایجاد می کند که در افغانستان گاه گاهی تظاهرات و راهپیمایی ها به خشونت می گراید و در برخی از مواقع برخورد های میان پلیس و مردم نیز صورت می گیرد. در تظاهرات کمتر از 2 روز گذشته در خصوص در مزار شریف و قندهار عدم توانایی پلیس برای کنترل مظاهره کننده ها باعث گردید که تعداد از افراد به شمول 7 کارمند سازمان ملل متحد کشته و ده ها تن از دیگر افراد زخمی شوند. به اساس گزارشات رقم سربازان موجود پلیس نظم عامه همکنون از 12,000 تن بیشتر است، ولی گفته شده که در نظر است تا یک سال دیگر این رقم به 20,000 تن افزایش یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بله، و اکنون هم از تیم ملی فوتبال افغانستان. تیم فوتبال افغانستان در یک بازی دیدنی امروز رقیبش سریلانکا را 1-0 در نیپال شکست داد. دو روز پیش در یک بازی دیگر به سلسله مسابقات راهیابی به چالنج کپ تیم افغانستان در برابر میزبانش نیپال 1-0 شکست خورده بود. به سلسله همین بازی ها قرار است روز دوشنبه فوتبالران افغان در برابر حریف نیرومندشان کوریای شمالی به میدان بروند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از نیپال از مربی تیم ملی فوتبال افغانستان هماین کارگر جزئیات را در رابطه با بازی امروز پرسیدم.
پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان نه تک مردم افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. تیم ملی فوتبال افغانستان بازی را که مقابل امروز سریلانکا انجام داد در بازی چالنج کپ آسیا که در پلی آف چالنج کپ آسیا تیم ملی فوتبال افغانستان در بهترین توانست و بوتان در وقت برگشت شکست بده و حاضر وقت گروهی خود شد که تیم ملی افغانستان امروز بازی دوم خود با تیم سریلانکا داشت. بازی را 1-0 تیم سریلانکا را شکست داد.
بازی روز پیشتر یا دو روز پیشتر در مقابل تیم نیپال افغانستان بازنده شد. اگر بازی بعدیش که با کوریا هست، این بازی را اگر ببازه، سرنوشت تیم افغانستان چی میشه؟
تیم ملی فوتبال افغانستان بازی اول که تیم میزبان کشور نیپال بودن، ما فرصت های بسیار خوب را داشتیم که میتونیم تیم نیپال هم شکست بدیم و بازی خود را بچه ها پیارا انجام دادن، اما متاسفانه چانس با ما نبود، ما نتوانستیم تیم نیپال شکست بدیم و یک گل از نیپال گرفتیم و تیم بازی سریلانکا را شکست دادیم.
خب، برنده شدن تیم افغانستان در مقابل کوریای شمالی را کسی پیش بینی نمیکنه، اما با افغانستان به خاطر اینکه به دور بعدی را بیافه باید با تفاوت گل کم در مقابل کوریای شمالی شکست بخوره و در این صورت فرصت یا چانسی از این خواهد بود که افغانستان به دور بعدی مسابقات چالنج کپ راه بیافه. با امید راه یافتن افغانستان به دور بعدی رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ساعت چند ثانیه بعد 7 میشه. ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شب روز خواب شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم. فردا ساعت 7 صبح در انتظارتان هستیم.